پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستان اوز اجملان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری د ازادي رادیو په دې خبری خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د طالبانو په وړاندې د روژې له 28مې نیټې د اختر تر پایه پورې یو طرفه اور بند اعلان کړ. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. ولسمشر محمد اشرف غنی د معاینې مودې لپاره له طالب وسلوالو سره اوربند اعلان کړ. د جرمني صدر اعظم وایي هیڅ دلیل نه ویني چې افغان پناه غوښتونکي دي له جرمني ونه ایستل سي. او امریکا وروسته لهغه چې ایران د یورانیمو د غني کولو د ظرفیتونو لوړولو د پروګرام اعلان وکړ، خبرداری ورکړی چې واشنگټن به ایران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د معاینې مودې لپاره له طالب وسلوالو سره اوربند اعلان کړ. ولسمشر وویل افغان ځواکونو ته یې امر کړی چې پر افغان وسلوالو طالبانو به د اعلان سوې مودې لپاره تهاجمي عملیات نه کوي.
د روژې د مبارکې میاشتې له 28مې نیټې څخه د کوچني اختر تر 15مې پورې اوربند اعلانوم، او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربن پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي. خود داعش، القاعده او نور بین‌المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري.
ولسمشر غنی وویل چې دا اعلان ورسته له هغه کوي چې په دې ورستیو کې د دروزرو دینی عالمانو په غونډه کې ځانمرګ بریدونه حرام وبلل سول، او همدار از تر څنګ د اوربند وړاندیز وسو، او د ولسمشر په وینا دولت ته دغه وړاندیز په ملاتړ اوربند اعلانوي. د پکتیا امنیه قومندانی وایي په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ملي پولیسو پر یوه مرکز د وسلوالو مخالفینو ډله ییز برید پر شا تمبول سوی دی. د پکتیا امنیه قومندانۍ ویاند سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفینو تېره شپه په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ډاک په نوم د ملي او سیمه ییزو پولیسو په ګډ مرکز برید وکړ، خو د پولیسو لخوا په شا وتمبول سو، او په پایله کې 19 تنو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله واوښته. ښاغلی تبسم زیاته کړه چې په دې وسلو وال برید کې دوه تنه محلي پولیس هم وژل سوي او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. د دغه برید په تړاو د دولت وسلوالو مخالفینو رسنیو ته څه نه دی ویلي. د تیر یک شنبه په ورځ په سویل ختیځ زون کې د ملي اردو د 203 تن درقولي اردو قومندان تورن جنرال شورګل افغان ازادي راډیو ته ویل چې د پکتیا ولایت په زرمت او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات سوي، او ډیر ژر به هلته تصفیامي عملیات پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د غړي هوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنی وسی. د ناټو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپل مرکزی دفتر کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې افغانستان به د سبا د غونډې د ایجنډا په سر کې وي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنی شازادی رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر دوو موضوعاتو، د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو خبرې وسی.
هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي، او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډېر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي، چې تر 2024 پورې زموږ ملي اردو په خپل پښو کې ودرېږي او خپلې معیاري وظایف په ښه توګه سرته ورسیږي.
په بروکسل کې د سبا د ورځې په غونډه کې به د ناټو د 9 غړیو پر دفاع وزیرانو سربیره د ناټو د غوث ملاتړ په ماموریت کې د نورو شریکانو د دفاع وزیرانو هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي چې د جرمني حکومت نور هیڅ دلیل نه ویني چې افغان پناه غوښتونکي دي د امنیتي لاملونو پر اساس له جرمني ونه ایستل سي. جرمني وروسته له هغه افغانستان ته د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروله چې یو کال مخکې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې بمي برید وسو، او دغه سفارت پکښې نیم تخریب سو. د جرمني حکومت په تیر سپتمبر میاشت کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ستانه کړل چې پکښې د جرایمو سابقه لرونکي او هغه چې نه یې غوښتل خپل اصلي هویت څرګند کړي هم شامل. شامل وو. میرکل د خپل هیواد پارلمان ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د یوه راپور له مخې په کابل کې د دې هیواد سفارت بیرته عادي فعالیت پیل کړی دی. افغانان له تر ټولو لویو ډلو څخه وو چې د 2015 او 2016 کال پر مهال یې جرمني ته پناه وړې وه. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. امریکا وروسته له هغه چې ایران د یورانیمو د غني کولو د ظرفیتونو لوړولو د پروګرام اعلان وکړ، خبرداری ورکړی چې واشنگټن به ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه خبرداری پرون ناوخته د ټویټر له لارې ورکړ او ویې ویل چې دوی هغه راپورونه له نږدې څاري چې ایران په پام کې لري د یورانیمو غني کول زیات کړي. پومپیو وویل موږ به اجازه ورنکړو چې ایران اټومي وسلې تولید کړي. هغه زیاته کړه چې ایران یې په اراده پودی. د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې که امریکا غواړي شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي، باید پیونګیانګ ته کلک امنیتي ضمانتونه ورکړي. ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې پیکینګ ته تر سفر مخکې د چین له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره سوه وکړي. پوتین هیله وښوده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د جون د 12مې نیټې پلان سوې کتنه به مثبتې نتیجې ورکړي. د خبرونو پای.
ملالې بشیر وچې د افغانستان سیمې ونړي خبرونه در باورول مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات اوریدل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو په وړاندې د روژې له 20مې نیټې د اختر تر پایه پورې یو اړخیز اوربند اعلان کړ. نوموړي نن وویل
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د هیواد د علماو په غونډه کې د اوربند له زمینی پیشنهاد څخه هم ملاتړ کوي او ورسره موافق دی. په همدې خاطر د روژې د مبارکې میاشتې له 20مې نیټې څخه د کوچني اختر تر 15مې پورې اوربند اعلانوم.
پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو له دې هم خبرو چې د کونړ سیند د څپانده کېدو له امله د ننګرهار په کامه کې یو شمېر کورنۍ له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ شوي دي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکا بیا ایران ته خبرداری ورکړې چې دا هیواد به پرې نږدي چې اټومي وسلې جوړې کړي. د خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغګونه ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند په موضوع ژوندی بحث لرو. نن په دې غږیږو چې ستاسو په سیمو کې خلک څومره له لوړ ولور څخه ځورېږي.
ملک صاحب نواب خانه، زه خوایم چې خان لالا دې ورته ووایي.
مولوي صاحب، خودش ته هغه تېره جمعه تاسو وویل چې
ډرامه د خبرونې په دوهمه نمایي کې له یاده مباسي. دوستانو ستړي مشي، لکه مخکې مو چې وویل، ولسمشر محمد اشرف غنی نن د طالبانو په وړاندې د روژې له 20مې نیټې د اختر تر 15مې ورځې پورې یو اړخیز اوربند اعلان کړ. ولسمشر وویل چې په دې ورځو کې به د وسلوالو طالبانو خلاف تهاجمي عملیات نه کیږي، خو دا چې د نورو وسلوالو ډلو چې په افغانستان کې بریدونه کوي د هغوی په وړاندې به څنګه کیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي، دا هغه پوښتنې دي چې زما همکار حدیث پردیس تعقیب کړي دي. هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، ستړی مشي، نور معلومات الله تعالی.
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ویډیوي پیغام کې د روژې له 20مې نیټې نه ته اختر تر 15مې نیټې پورې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړ. د ښاغلي غنی په دغه ویډیوي پیغام کې چې د ارک په فیسبوک پاڼه کې خپور شوی راغلی چې دا پریکړه یې د افغان دینی عالمانو د غوښتنې په غبرګون کې کړې ده.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د هیواد د علماو په غونډه کې د اوربند لزمنی پیشنهاد څخه هم بلاتل کوي او سره موافق دی. په همدې خاطر د روژې د مبارکې میاشتې له 20مې نیټې څخه د کوچني اختر تر 15مې پورې اوربند اعلانوم، او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي.
آن صاحب افغان دینی او علمانو علمانو د تیرې دوشنبه پورس پیوی ونډه کې دی وی متفق فتوا پترس کې په افغانستان کې انتحاري او انفجاري بریدون ناروا وګڼل او د جګړې لخکلو غواړي وغختل چور بند وکړي. افغان دولت د علمانو لدی پریکړه هر کله وکړ او ملاتړ اعلان کړ، خو اسلوالو طالبانو بیا د علمانو دغه ناسته نمایشي وبلله او وی ویل چې دغه ناسته هم په افغانستان کې د امریکایي او بهرنۍ ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن چې دندې په افغانستان کې پای ته رسیدلې ده. ګواکې د هغه د هغو خبرو په استناد چې وړاندې ویلي چې دوی به په دغه کال کې په طالبانو نظامي همداراز ملکي او مذهبي فشارونه اچوي، د خبرو په دوام ترسره شوې ده. ان صاحب، تر اوسه د نننۍ وړاندیز د اوربند د افغان حکومت لوري طالبانو مشخصا په دغه رابطه باندې غبرګون نه دی ښودلی. ولسمشر همداراز په دغه ویډیوي پیغام کې ویلي چې د طالبانو په مقابل کې به افغان ځواکونه د روژې له 28 نیټې نه د اختر تر 15 پورې بریدونه نه کوي، د دوی ټول عملیات بدریږي. اما په عین وخت کې د داعش، القاعده او نورو د ښاغلي غنی په خبره نړیوالو تروریستي ډلو په وړاندې به عملیات به همدغه رقم روان وي. ان صاحب، په همدغې موضوع باندې د ولسمشر مشاور وزیر سره مرکه مو کړې ده. همدا اوس را سره د ولسمشر مشاور وزیر ښاغلی یوسف پښتون له سره ټلیفون په لیکه وصل دی. پښتون صاحب، ډیره مننه کوم چې خبرونې ته وخت مو راکړم. لومړۍ پوښتنه مې دا کوله چې خپله دغه اعلان د افغان حکومت له لوري څومره کولای شي د جګړې په اوس چې تیزه شوې همدا مثبت تاثیرات ولري؟
السلام علیکم، ډیره مننه، تشکر تاسو ته، ټول اوریدونکو ته سلامونه تقدیم کوم. په هر صورت الله دې وکړي چې د ولسمشر دغه نیک اقدام یو مثبت نتیجه ورکړي. اما دا وایم سم چې ګرځي دا اقدام اولین اقدام نشته، د ولسمشر په سوی سره کیږي او د ټول افغانانو ارزو ده. حتی زه فکر کوم چې د اصلي طالبانو ارزو هم ده.
بله پښتون صاحب، تاسو ویل چې دغه بله اقدام تاریخي دی، ولسمشر دغه اقدام وکړه. اما په عین زمان کې یو مسله دام ویل شوې چې د داعش، القاعده او نورو تروریستي ډلو په مقابل کې به په هر حال پښتون صاحب
ډیره زیاته مننه. حدیث پر دې تاسو ښکاری چې خغلی پښتون سره زموږ تماس کته دی، نو موږ به بیا هڅه وکړو په روانو خبرونو کې چې په دې موضوع وغږیږو، دا چې دا اوربند به څومره ښی اغیزې ولري، همدارنګه ستونزې به ورسره څه وي. دا د موضوع بیلابیل اړخونه دي چې په روانو خبرونو کې یا که په همدې خپرونه کې مو څوک پیدا که ورسره به پی غږیږو او خپل اوریدونکي به د دې موضوع په بیلابیلو اړخونو خبر ساتو. دوستانو، له حدیث پردیس نه مننه کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM 95 اوریدل کیږي. مخکې له دې چې اقتصادي خبرونو ته ورشو او نور مسایل راواخلو، یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. امریکا بیا ایران ته خبرداری ورکړی دی چې دا د پرینګ د چې اټومي وسلې جوړ کړي. رضوان مراد د موضوع څارلې هم د شبر سره په سټډیو کې دي. مراد صاحب، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د ایران په وړاندې لسخت لهجې کار اخیستی دی. د مایک پامپیو د څرګندونو جزئیات کوریدونکو سره شریک کړي.
مننه صاحب. مایک پامپیو په خپل ټویټر لیکلی دی چې متحده ایالات به ایران ته په هیڅ قیمت او په هیڅ صورت کې اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلې جوړ کړي. دا خبره په داسې وخت کې مطرح شو ولې بیا دا خبره وکړه چې ایران له دې وروسته چې امریکا د اټومي تړون وتل، ایران ویل چې د یورانیمو غنی کولو ته دوام ورکو، او امریکایان وایي چې موږ سره داسې راپورونه شته چې ایران غواړي د یورانیمو غنی کول دغه غ ظرفیت زیات کړي، په لوی اندازې غنی کړي، کم چې د تخنیکی اړخه د اټومي وسلو او اټومي میزایلو په جوړولو کې ترې استفاده کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په خپل ټویټر لیکلی دی چې موږ ایران څارو، او د په خبره مایک پامپیو په خبره چې ایران پوهیږي چې زمونږ هوټ او زمونږ پریکړه به څه وي که چیرته ایران دا کار وکړي.
دی ایران دی درې سپاړه کراته وای دی ایران درې سده حکومت د سیاقتامات او څرګندونه دی هواد وکړي چې د امریکا توند عکس العمل او خبرداري لپاره ول
د دوه ایرانی مقامات خبرو د امریکا عکس العمل توند کړ انسیب یو د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی څرګندونه وی او دوهم بیا د ایران د اټومي انرژي د مشر آیت الله صالحی خبرې وی چې هغه ویل چې کله چې امریکا له دې توافق هوتل نو زموږ ستر مذهبي مشر خامنئی مونږ چې د یورانیمو د غنی کولو پلان جوړ کړی او مونږ په څلرویشتو ساعتونو کې په نتنس اټومي بټۍ کې داسې سنټرفیوژونه او داسې ترتیبات ونیول چې کولی شو تر پخوا هم په لویه اندازه مونږ یورانیم غنی کړو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده آیت الله علی خامنئی د ایران مذهبي مشر ویلي دي چې دوی ګوري چې که چېرته امریکا او اروپایي هیوادونه د ایران د اټومي موافقې درناوی نه کوي نو ایران هم شاید لدی موافقه اوزی او درناوی اون کړی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. رضوان مرادو چې تری و موږ د امریکا بیا ایران ته خبرداري ورکړي چې دا هیواد به پرینګ دي چې اټومي وسلې جوړ کړي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دوستانو اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته له اکرام الله اکرام نه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې سږ کال د افغانستان زعفرانو د کیفیت په لحاظ په نړیوال فستیوال کې سلورم پرلپسې مقام خپل کړ. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فستیوال په بلژیک کې جوړ شوی و چې د ایران، هند او یو شمیر نورو هیوادونو زعفران پکې ننداري ته کې خودل شوی و. هغه وایي اوس مهال په هیواد کې د زعفرانو لکه سره د خلکو علاقه ډېره شوې نو په همدې اساس د دې کښت د لا پراختیا په هدف د کرنې وزارت د زعفرانو د تخم د ویش لړۍ هم پیل کړې او ټاکل شوی چې په درې دېرش ولایتونو کې 215 میټریک ټنه د زعفرانو تخم په بزګرانو وویشل شي. ښاغلی رستمی په افغانستان کې د زعفرانو د زیاتوالي په اړه خوشبیني ښکاره کوي. وایي چې تیر کال په افغانستان کې په بېساري ډول د زعفرانو په کښت کې زیاتوالی راغلی او په ټول افغانستان کې 10.6 ټنه زعفران تولید شوي وو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان همداشان وویل چې سږ کال هم ډېره هیله مندي موجوده ده چې د تیر کال په پرتله به په دې کال کې د زعفرانو په تولید کې زیاتوالی راشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي سره لدی چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې کورنی او بهرني پانګوال پانګونې ته لیوالتیا لري خو د نامنې له امله دلته پانګې چونې ته زړه نخه کوي. د دې خونویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پانګوالو ترڅنګ ایرانی، ترکی، چینایي، هندوستاني او پاکستانی پانګوال هم علاقه لدی چې د معدن، کرنې او انرژي په صنعت کې پانګونه وکړي خو د پوینا په دې هیواد کې نامنی، اختطاف او انتحاري حملې د دوی د پانګونې مخه نیولې ده. خغلې پسرلی وایي په دې هیواد کې د امنیت د نه موجودیت له امله درې نړیوال نندرتونونه چې ټاکل شوي وو په افغانستان کې جوړ شي هم لغوه شول. د امنیتي ارګانونو غواړي چې د پانګوالو امنیت ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي او دا هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې. یوه بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلویي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 9 سلوېخ او 1 لیټر ډیزل په 250 افغانۍ پلورل کیږي او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومن 1 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 1598 افغانۍ. لملتیامو مننه.
دوستانو اکرام الله اکرامو چې اقتصادي خبرونه یې در واورول. د کونر مرکز اسدابات اوسیدونکو وایي ګرمي زیاته شوې خو د برېښنا درک نشته. د برېښنا ریاست چارواکي بیا وایي په اسدابات کې د سردار داود خان د وخت یو زوړ برېښنا کوټ دومره برېښنا تولیدوي چې د دولتي دفترونو اړتیاوې هم نشي پوره کولی. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغانستان ته په تیرو 10 کلونو کې د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو مرستې سره سره په دې هیواد کې داسې لویې رغنیزې پروژې عملي نه شوې چې ورسره د خلکو ژوند ښه او اسانه شي. کونړ یو له هغه ولایتونو دی چې څپان د سیند پکې بهیږي او په ډېر اسانۍ پکې د برېښنا لویې او وړې پروژې عملي کېدای شي. روح الله نوري په اړه ریپورټ راکوي.
د کونړ ولایت د مرکز اسد آباد اوسیدونکو شکایت کوي چې ګرمي مخ په زیاتېدو ده. کورونه تنگ دي د روژې مبارک میشته خو د برېښنا درک نه لګیږي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل
نوم یې زام دی. کونړ ولایت مرکز اوسیدونکي د غریبو خلکو ته هیڅ برق نشته، نه په ښار کې برق شته، نه په کلو کې برق شته، نه په کورونو کې برق شته. ګرمي زیاته ده، مشکلات زیات دي،
برېښنا نشته دی په نشت حساب ده. در حال کې چې موږ ډېر پراخه دوه سیندونه لرو، دم کلي کې اوسېږو، د ولایت سره په سل متره کې واقع استو، خو موږ برق نه لرو. کسان موږ چې له کوره غږ وکړو، ولایتي اداره زموږ دغه ناره او چغه هم اوري.
دوی وایي د اسد آباد برېښنا کوټ چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی وو، زیات وسایل یې له کاره لوېدلې دي. همدومره برېښنا تولیدوي چې دولتي ادارو او زورواکو ته ورسیږي، غریب او بې وسه خلک ترې بې برخې دي.
نو برق صرف د دولتي ادارو او د پارلمان د وکیلانو د زورواکانو دی.
دلته حکومت دومره برق عیار کړی دی چې له د هغې د دولتي ادارو وشي، د حکومت د مشرانو وشي. یو غټې بدبختۍ سختۍ سو، خلک وس نه لري. موږ ټول د دولت د ټیټې کچې مامورین یاستو، ایله دغومره وکړو چې وخوره وسکو، هغه ژوند لومړني ضرورتونه مره پدي. موږ به سولر یې پسه واخلو، موږ به بیټرۍ یې پسه واخلو، د ډېرو مشکلاتو سره مخ یاستو.
خلک وایي په ولایت کې پریمانه اوبه بهیږي، خو تر اوسه هیڅ حکومت له دغو اوبو استفاده ونه کړه. بل ورسره څو ځلې ژمنې وشو چې د نغلو انتقالي برېښنا به کونړ ته ورسوي، خو تر دې دمه یوه وعده هم نه ده عملي شوې. په کونړ کې د اوبو او برېښنا رئیس انجینر عبدالله ولی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په اسد آباد کې نفوس زیات شوی او کومه پخوانۍ فابریکه چې برېښنا تولیدوي کمه ده او د خلکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی.
فابریکه به چالان ده، اوه سوه کیلوواټ دغه دغه دونه چې څونه دی، نو دا خلک مخصوق ده زمونږ چېر کو نه بنده فابریکه نه ده جوړه شوې چې جوړه شوې خلکو ته او نه وکیل او نه زورواکي هیڅ چاته نه یقین کوي چاته برابر نشته. نو وکیل ته به چې همدغه په نوبت وا شکل باندې ورکوو، دغه د وایر هغه زیاتره زموږ داخلي بورنه دي، هغه په دوه ساعته بعد درې ساعته بعد یو ساعت ته برق ورکوو، نو دوه ساعته درې ساعته ګلي دا دونه برق دا دونه چې موږ ورسوم دا ډېر شی ده.
عبدالله ولی وای کونړ ته د نغلو برېښنا انتقال پروژې قرارداد شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې عملي چارې پیل شي. د کونړ اوسیدونکو او مسؤلین وای د یاد ولایت د آبادی د پروژو ډېرې قراردادونه په کابل کې ترسره کیږي او هم دا لامل دی چې د شرکتونو خاوندان د دوی خبرو ته اهمیت نه ورکوي. څه وخت چې زړوي کار کوي او هم دا خپل سری ده چې د رغونې کارونه نمایي کې پاتې کیږي او له کونړ څخه په خیس پکوي چې خ بیلګي هم اوکرایني شرکت سره د اسد آباد د برق پوخانی فابریکې د بیا رغولو قرار دادو چې د اسماعیل خان د وزارت پر مهال په کابل کې ترسره شوی وو. یاد شرکت یو څه شیان فابریکې ته را انتقال کړل. څو کال کېږي چې وسایل پراته دي، له وزارت یې په لکونو امریکایي ډالر وستلي، خو د شرکت د کارکونکو درک نه لګیږي.
دوستانو و موریدل چې په کونړ کې اسد آباد اوسیدونکي وایي ګرمي زیاته شوې، کورونه د کونړ د څپان د سیند په غاړه دي، خو د برېښنا درک نه لګیږي. د برېښنا ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د سردار داود خان د وخت یو زوړ برېښنا کوټ دی او ایله دومره برېښنا تولیدوي چې د دولتي دفترونو اړتیاوې هم نشي پوره کولی. دوی وایي دغه برېښنا کوټ کې د هغې وخت راهیسې تر اوسه پورې هیڅ ډول تغییر نه دی راغلی. بلخوا د کونړ سیند څپانده کېدو له امله د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د زاخیلو سیمو څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. په دې ولسوالۍ کې په زرګونو جریبه مځکه اوبو لاندې کړې او ډېر کلي له خطر سره مخ کړي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي د بیړنیو مرستو رسولو کمیټې ته یې دنده سپارلې چې سیلاب ځپلو سیمو ته د خلکو سره مرسته وکړي. شاه محمود شینوار له سیمې تفصیل راکوي.
هر کال د ګرمۍ په موسم کې سندونه په مستۍ راځي. ځینې سندونه کله کله دومره څپانده شي چې د نږدې سیمو زراعتي او د استوګنو ځایونه هم له ځانه سره لاندې کوي. د تیرو کلونو په شان سږکال هم د کونړ سیند په مستۍ راغلی چې له امله یې د داخلو سیمو څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي. د کامې ولسوالۍ د داخلو اوسیدونکي ننګیالی وایي د کونړ سیند د تیرو کلونو په پرتله ډېر زیات څپانده شوی دی او همدا لامل دی چې د دوی په سیمو کې د خلکو استوګنځایونه او زراعتي ځمکې زیاتې خرابه کړي.
البته درې ورځې کېږي چې د داخلو په قریه باندې کامی پولیس والے کی البتہ سین راغلے د داخل او قریا د بیلیاری قریا او د مسلم آباد قریا او امداشند خالصی قریا د یو غټ تخریب سره مخامخ شوه دوا وو نیم سو کورنۍ غالبا بي ځای شوې دي او امدا اوس فیلم خلک لګی دي چې خپل کډه بری او د ساحه نه وځي
د سید عبدالواحد پاتیا نومېږم ورځ په خپله د ساحل تلیم دا ساحه موږ د نږدې نه کتلې ده درې ځله جریبه شاوخوا ځمکه چې ده دا اوبه وړې ده او ولسونه چې دی ډېر مشکلاتو سره مخ کې همدا اوس کړي بارېږي روان دي تر اوسه پورې د درې ورځو کې موږ زموږ د ولس پوښتنه والا کې چا کړي
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي اداره وایي دوی د طبي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې ته دنده سپارلې چې د زیانمنو شویو کورنیو سره لازمه مرسته وکړي د ولایت وینا تاوله خوګنی زیانمنو شویو کورنیو ته ډاډ ورکړی چې دوی ته به د اړتیا وړ بیړنۍ مرسته ضرور ورسیږي
د کمی داخلو په سیمه کې تیر ورځ سیلابونه راوتلي ځینې کورنۍ د دې سیلابونو له امله زیانمنې شوې ننګرهار والي په سپارښتنه باندې هم د کمی ولسوالۍ او هم د هسکې مینې ولسوالۍ لپاره بیړنۍ کمیټې ته دنده ورکول شوې تر څو هغوی سره مرستې وکړي
د طبي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي زیانمنو شویو سیمو ته یې د سروې ټیمونه استولي او کله چې څېړنې بشپړې کړې سملاسي به یادو سیمو ته مرستې ورورسوي تیر کال هم د کونړ سیند د څپانده کېدو له امله په لسګونو کورونه او په زیات اندازه زراعتي ځمکه اوبو لاندې کړې وه د سیمې خلک له ولایتي ادارې نه غواړي چې د موقتي مرستې پر ځای دې د دوی د استوګن ځایونو او زراعتي ځمکو د خوندیتوب لپاره استنادي دیوالونه جوړ کړي
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
اوس مو اسمت سروان له داسې دسکشو خبرې چې له انټي بیوټیک کارولو پرته میکروبونه وژلای شي
په بریتانیا کې څیړونکو داسې لاسپوټونی یا دسکش جوړ کړي چې له انټي بایوټیک څخه له کار اخیستلو پرته باکتریاوې په سلو کې 99.9% له منځه وړي د دې لپاره چې په روغتیایي مرکزونو کې د باکتریاوو مخنیوی لا زیات ضروري دی او عموما په روغتونونو کې فرشونه او حتی دیوالونه پر عفونت ضد موادو مینځل کیږي نو څیړونکو په دې فکر وکړ چې اسانه لار ومومي دوی دا تیبیل دسکشونه جوړ کړل چې له کیمیاوي موادو څخه له کار اخیستلو پرته میکروبونه له منځه وړي د نټینګم پوهنتون د مایکروبایولوژي یا میکروپیژندنې استاد ریچارډ جیمز دا دسکش په شپږو کلونو کې د ماليزیا د هارتلګا کمپنۍ او د بریتانیا د انټيليجنس کیمیکل څېړنیز انسټیټیوټ په مرسته جوړ کړل څیړونکي وایي چې دوی د دغول دسکشنو په جوړولو کې لیوې نوې ټکنالوژي کار اخیسته چې مایکرو ارګانیزم وژونکي مالیکول نومیږي او د دسکشنو پر مخ انټي بایوټیک ته اړتیا نه لري په لابراتواري ازمیش کې څرګنده شوی چې دا لاسپوټونی 99.9% باکتریاوي په 15 دقیقو کې له منځه وړي ټاکل شوی دی چې دا دسکشنو به چې ارزانه تمامیږي د نړۍ په ټولو روغتونونو کې وغوښل شي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه خالد د برمل ولسوالۍ د پکتیکا ولایت نه خبرې کوم هلال آرام چې د ازادۍ رادیو مو په هم نشر کی زه غوښتنه د لاره چې په برمل کې ټل پون سم کار نه کوي مشته ټل پون د ځګاله کې درې دو هغه د پکتیکا ولایت ولی څخه دا غوښتنه کوي چې هغه حال شي السلام ته احترام نورستان ولایت نه محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما لمړي قدم کې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او ردوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم د سلام څخه وروسته په نورستان کې دغه ټلیفوني خدماتو او انټرنیټي خدماتو څخه نورستان خلک ډیر زیات خپل سره لاس او ګروان دي په نورستان کې 50% ولسونه دغه ټلیفوني خدماتو څخه د برخې دي همدارنګه 80% د انټرنیټي خدماتو څخه هم خلک محروم دي نو بنا زمونږ د مخابرات وزارت نه او شرکت مسؤلینو نه دا هیله ده چې باید د نورستان کې د خلکو هغه ضرورتونو ته په کتو سره هغه اړتیا ته په کتو سره باید د ټلیفوني خدمات باید په ټولو ولسوالۍ او مرکز کې باید فعال کی او په ځینمن کې به د شرکت مسؤلینو ته او دولت ته عواید به هم یعنی لوړ شي او د افغانستان هغه اقتصادي وضعیت به هم یو څه اندازه وده وکړي السلام علیکم
سوداګری څخه خبره کوم. ما سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته ورسیږي. په دې لږه ما پیغام نشر کړی. زه د طالبان وړون ته وایم چې څه غواړي څه. نه د اندونیزیا د علماو خبره مني، نه د کابل د علماو خبره مني، نه د کندهار د علماو خبره مني. څه اخر غواړي څه سکن دین کوم اسلام دی. دا ول دا قران دی چې علماو د بیانې یا څه د پنجاچانو خبره تر قران غوړه بولي، تر قران یې دی ګوري هغه خبره مني، د قران د نه مني. چې خو نه اخر دا غواړي چې ګرد ملک مشکله فرګ چې پر سر د قدرت سبا فتیش خوشاله نور نه د ملک غم کې اس نه د وطن غم کې اس نه د انسانانو د زاری او پروا لري بل څه پروا لري بس خپل خبرون تر ګرد دنیا خوښ کړي د ښاغ علماء راشم ته د ملک خلک جدا د وطن خلک جدا علماء نه دي. والسلام په احترام ما سلامونه ازادي راډیو ټول کار کوونکو ته ورسی.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دوستانو د خبرونه په دوهمه نمای کې یو کله زر غونه ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند په یوې موضوع ژوندې باس لرونن په دې غږیږي چې ساسو په سیمو کې څومره د لوړ ولور څخه خلک شکایت کوي او څومره ستونزې پیدا کړي. د مخنیوي لپاره څوک څه کولای شي؟ تر هغه چې دا باس پیلېږي کولای شي خپل غږیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې سر له وسنه موږ ته ثبت کړي. او اوس هم وخت 2:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر سټډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې میاشتې له 8 نیټې څخه د کوچني اختر تر 15 پورې له طالب وسلوالو سره اوربند اعلان کړ. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي چې د جرمني حکومت نور هیڅ دلیل نه ویني چې افغان پناه غوښتونکي دې د امنیتي لاملونو پر اساس له جرمني ونه ایستل سي. د پکتیا امنیه قومندانی وایي په ځاځي اریوب بولسوالۍ کې د ملي پولیسو پر یو مرکز د وسلوالو مخالفینو ډلایز برید پر شا تمبول سوی دی. امریکا وروسته له هغه چې ایران د یورانیمو د غنی کولو د ظرفیتونو لوړولو د پروګرام اعلان وکړ، خبرداری ورکړی چې واشنگټن به ایران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې که امریکا غواړي شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي، باید پیونګیانګ ته کلک امنیتي ضمانتونه ورکړي.
دوستانو اوس هم تاسو کولای شئ چې دا خبرونه او نور معلومات زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. اوس هم راځو یو کلی زر غږونه ډرامې ته. له یادمه بس چې وروسته د ډرامې پر موضوع ژوندی بحث خپرېږي. نن په دې بحث کېږي چې لوړ ولور خلکو ته څومره ستونزې پیدا کړي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي. یو کلی زر غږونه
یو کلی زر غاګونه
سبحان الله د جمعه توج نظر باندې خلې خاري تو ګورا خان صاحب دلاور خان، نعیم خان، ملک صاحب نواب او نور د کلی مشران راغلي دي. ان شاء الله تعالی چې د خیر خبرې به تری وو. رشتي مولوی صاحب موږ د کلی مشرانو په یو خبره ملکه سره وکړه. اوس تا ته راغلی یو چې مشوره دې سره وکړو. مشوره خو سنت طریقه ده. هغه متل دی چې وایي چې په سلاوي هغه کار بې بلاوي.
وایم مولوی صاحب ګل خبره دې وکړه. نعیم خان اوس مولوی صاحب تاسو خبره وکړه.
ملک صاحب نواب خانه زه خو هم چې خان لالا دې ورته وایي.
مولوی صاحب خودش دغه تیره جمعه تاسو ویل چې شرعي مهر واجب دی او د واده شوی جنۍ حق دی. نور که پلار ورور او یا د جنۍ کورنۍ په خپل سر د زوم په کورنۍ د سی ولور یا په بل نوم څه شي کوي دا نو ښه کار نه دی.
سبحان الله ماشاء الله خان صاحب نام خدای چې زما خبرې مخې په وخت کې نیولې دي. پر اختیام هغه ورځ مې د شرعي مهر خبره کړې وه چې واجب ده او دو واده شوی خزی حق ده.
خو ځینې کورنۍ هغه د مهر مال او پیسې هم جلی ته نه ورکوي.
الله جل علا شنه دې داسې خلکو ته هدایت وکړي. ښه تاسو د ولور د مخنیوي خبره وکړه. داسې وکړئ
چې په اخلاص او اتفاق راټول شي، څه چې جایز دی هغه کوي. خویندو، لونو او زامنو ته چې الله جل علا شانه حکم حقونه ورکړي، تاسې یې مه محرموئ.
مولوی صاحب، موږ خو پټې سترګې یو، ته به یوه مهرباني وکړې چې وخت په وخت به لار راښیې نو.
په دواړو سترګو زه د همدې لپاره ستاسو کلي ته راغلی یم چې خلک د دین او علم له ګټو خبر کړم او په خیر و شر یې وپوهوم. رښتیا، یوه بله خبره هم رایاده شوه.
کومه خبره مولوی صاحب؟
هوښیاران متل کوي، وایي چې لیوه لاسه ټک نه خیژي. دا ستاسو په کلي کې تکړه او دینداره ځوانان شته، که هغوی هم د خیر په دې کارونو کې در شریک کوي ښه به وي.
مولوی صاحب، نام خدای دې وي، زموږ د کلي ځوانان خو همیشه د خیر په کارونو کې بوخت دي، چې د دوی ملاتړ به راسره وي زموږ زړونه به بیخي په ډاډه وي.
ګرانو همکارانو، ټول ستړي مشئ.
ژوندی اوسې رئیس صاحب.
خوشحاله یم چې زموږ د ادارې کارونه ښه روان دي. شکر دی چې د فساد مخه مو نیولې ده. ښځو او نارینهو ته مو یو ډول حقوق ورکړي دي. د ښځو دپاره مو د لمانځه ځانګړی ځای جوړ کړی دی. تشنابونه جدا دي.
مننه رئیس صاحب. هغه میرمنې چې اولادونه لري وړکتون هم لري.
موږ به کوشش وکړو چې په خپله اداره کې نورو تکړه میرمنو ته د کار طریقې جوړې کړو. دا خلاصه کوي چې ځینو تکړه میرمنو ته به لوی لوی پوستونه هم ورکړو.
خدای دې نورم توفیق راکړي چې په خپلو کارونو کې کامیاب واوسو.
آمین
آمین. ښه ګرانو همکارانو، تاسو خبر یاست چې د څه لپاره مو راغوښتی؟
رئیس صاحب، څه ووایو؟ د دفتر خزینه مامورینو خو هم یوه خبره در سره شریکه کړې وه.
مالیه جانې، هماغه ستاسو وړاندیز مې ډېر خوښ شو. اوس به د ادارې ټول کارکوونکي خبرې پې وکړي.
رئیس صاحب، کور دې ودان چې زموږ په وړاندیز دې غور کړی دی.
خو طیبه جانې، زه خبر نه یم.
مامور صاحب فاروقه، طیبه او نورې خزینه مامورین نیت لري چې د دفتر هغو کارکوونکو ته لیک او لوست وښيي چې په لیک لوست یا نه پوهیږي او یا هم کم پوهیږي.
اوهو رئیس صاحب، دا خو به ډیر ښه کار وشي. خدای دې همیشه کامیابی لري. د لیک لوست د زده کړې د ټولګي خبره به یې په دفتر کې ډیره یادوله.
خو مامور صاحب فاروقه، تاسې به هم په سپین میدان نه پرېږدئ او مرسته به ورسره کوئ.
په دواړو سترګو د دفتر ټول مامورین به برخه پکې اخلي. منظم الویش به ورته جوړو. په خپل وخت ټولګي ته ورزو او درس به ورکو.
مامور صاحب فاروق، ډیره مننه چې دا ساده زموږ پروګرام به نورم پسې کامیاب شي.
طیبه جانې، کامیاب څه چې د نورو ادارو به هم ور پام شي او لمونږ به رنگ واخلي.
که داسې خوشی زموږ د ادارې نوم به نور هم روښانه شي.
لطفا همکارانو غلي شئ. رئیس صاحب، مهرباني وکړئ، دا دې ټول درته غوږ دي.
په عزت اوسې طیبه جانې. خبره مې دا کوله چې د لیک لوست لپاره ټولګی او د ضرورت وړ شیان برابر دي. په بسم الله سره سبق ورته پیل کړئ.
ګلالۍ لورې، تا ته مې ویلي وو چې د روژه ماتي لپاره به په سبو پسې د باغ پټیو ته ځو، ولې دې ځنډ وکړ؟ وې، دا څه وینم ستا په سترګو کې؟ خو اوښکې دي.
نه نه شفیقې ترورې، هسې
هسې څه سپینه خبره وکړه.
مورې، ته مه وارخطا کېږه، د ګلالۍ زړه د مرغۍ دی، په وړو خبرو هم خفه کېږي.
د څه شي په وړو خبرو؟
اسلم وایي چې پلارګنۍ کره لاړه شه.
پلارګنۍ کره؟ اسلمه، د څه لپاره یې د پلارګنۍ کره لېږي؟
مورې، ته سړه تاندېښنه مه اچوه. ما ویل چې له مور او پلار او خویندو ورونو به رخصت راواخلي.
وې، ولې څه پېښه شوې ده؟
څه پېښه نه ده شوې، ولاد ته د تګ خبره ده.
د څه شي د تګ خبره؟ دا خبرې ولې رانه پټوئ؟ نږدې دی چې زړه مې پراخ کوچوي.
وای مورې، خدای دې نه کې، دا څه وایې؟ ولې تا ته مې پلار نه وویلې چې شرکت تاوان کړی دی؟ او زه و ګلالۍ به ولایت ته ځو او زه به.
او ته به هلته څه کوې؟
زه به د شرکت کارونه سنبالوم چې له تاوانه یې راوباسم. تاته خو پته ده چې ګلالۍ هم سبق ویلی او هم به کمپیوټر پوهېږي، له ما سره به د شرکت په کارونو کې مرسته کوي.
ښه دا خبره ده، اوس مې سر پرې خلاص شو. خو ستا پلار ته ما هم یوه خبره کړې وه.
ښه، تا ورته څه ویلي وه؟
ورته ویلي مې و چې په اسلام ګلالۍ پسې خفه کېږم. او
نه نه ترورې، ته به نه خفه کېږې، ولایت خو دومره لرې نه دی، ځو راځو به.
ګلالۍ، ته هم له لور نه راته کمه نه یې، اسلام مې زوی دی، مور ته د اولاد جدایي سخته وي.
مورې، ما ویل چې ته خو به ډېره تکړه یې، دعا به راته وکړې، په خندا به مو رخصت کړې او اوبه به راپسې وشیندې.
اسلامه، ته د روغ زړه خبرې کوې چې تاسې نه یې، دا کور به راته بل ابله سي.
شفیقې ترورې، زما خپل هم له تاسو نه زړه نه ځي، خو چې بیا فکر وکړم وایم چې اسلام هم ملامت نه دی، د شرکت د ګټې او تاوان خبره ده.
نه نه ګلالۍ لورې، یا به تاسې هم نه ځئ، که بیا ځئ زه به هم درسره ځم. وم اورېدل؟
ټیکټر دې ودروه، خدای داده د عقل نه برباده.
سر دې بدمشه، دا نارې چا ولې؟
وای وای، خدای داده نه خدا، نږدې دې کوپړې را ماته کړې وه. ته وای ښه
نو ته لیونی، که دې بنګ وهلي دي. زړه دې بدمشه، خو په لاره کښې به د سړي غوندې ولاړ وې، غږ به دې کړی و، ما به ټیکټر درته ودرولی و.
ما به ټیکټر نه، تا خو له ټیکټر نه سمه هیلیکوپټر جوړه کړې وه. ته وای ښه، مجبور شوم چې منډه واخلم او ټیکټر ته وخېږم. ته وای ښه.
نور وایه.
نور یې دا چې زړه مې له خوشحالۍ نه داسې باغ باغ دی. ته وای ښه.
رښتیا؟
اول د ټیکټر له سیټ نه راکوز سه او داسې ښه غوړه مبارکي راکه.
وایم مبارک مبارک، ته صبر چې په غی کښې دې ونیسم او دا خړه پړه ټنډه دې هم ښکل کړم.
بس نور مې مخ کولاوه. ته وای ښه، اوسې نه چې په ټنډه مې غاښ ولګوې. ته وای ښه.
ته وای ښه، زه هېڅ نه وایم ښه، ستا ټنډه خو څه مڼه نه ده چې غاښ به پې لګوم. ښه، زړه دې بدمشه، اوس نو هغه د خوشحالۍ زیری راباندې وکړه.
زیری خو دا دی چې د کلي مشران مولوي صاحب ته ورغلي وو چې مصلحات ورسره وکړي او په ودونو کښې د ظالمانه او بې ځایه رواجونو مخه ونیسي.
رښتیا؟
وخود، او دا یې ویلي چې نور به هېڅوک له ښځو سره بې عقي او ظلم نه کوي، په وعدې کښې به پوښتنه تې کوي، د میراث حق به یې نه خوري، د تعلیم او مناسب کار اجازه به ورکوي.
یاره زړه دې بدمشه، که داسې وشي غوړي به لا غوړ شي. رښتیا، ما هم خپله مېرمنه زرپري ته ور ولېږله، چې هم زرپري په خپل حق وپوهوي او هم یې کورنۍ ته ووایي چې له زرپري سره دې مصلحت وکړي او په خپل سر دې نه ودوي.
قربان، چې داسې ده اوس به دې زم ټنډه ښکل کړم. ظالمه، دعا کوه ته هم زما غوندې د الله ملنګ یې، ګوندې خدای مې ارمان پوره کړي. ته وای ښه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. تاسو د یو کلی زرغږونو اونیزه ډرامې ته غوږ وئ. وړاندې د ډرامې اړوند پی موضوع بحث ته مو زه یوسف ځدران هرکلی کوم. په ډرامه کې مو اوریدل چې خدای داد ځکه خوشحاله چې د کلی ملا امام د ولور په موضوع بحث درلوده او پرې غږېده، او موضوع یې دا وه چې ولور باید کم وي او په دې برخه کې د خلکو ترمنځ چې کوم ملامتوونکی ولور دی دغه ته یو خاصې حل لارې موجودې وي. وړاندې په بحث کې هم په همدې موضوع مونږ د قومي چارو کارپوه د لوی پکتیا ځوانانو د ګډې جرګې غړي زمرد خان منګل سره غږیږو. دا په داسې حال کې ده چې په خوست او پکتیا کې مونږ په دې وروستیو کې ځینې داسې خبرونه درلودل چې هلته قومي مشران په یوه خاص اندازې ولور سره سلا شوي دي او په دې برخه کې خورا زیات ټینګار موجود دی. په همدې موضوع له تاسو درنو اردوونکو سره هم غږیږو، کولی شئ په دې اړه چې ستاسو په سیمو کې خلک څومره له لوړ ولور ځورېږي او دا ستونزه څومره جدي ده، خپل پیغامونه 0 اوس 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 0 شمیرې ته راته پرېږدي او تر څنګ یې کولی شئ مخامخ ځینې اړیکو هم را سره ونیسئ چې شمیرې مو دي 0 9 9 0 15 30 40 او 0 8 2 2 5 5. منګل صاحب، زمونږ خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مه شئ. تر څنګ یې که پوښتنه هم وکړم، په ځینو سیمو کې دغه موضوع ته چې ولور باید ډېر وانخیستل شي رسیدګي شوې ده. په ټوله کې د دین په رڼا کې دغه موضوع ته څه نورې لارې چارې سنجول شوې دي په کومو سیمو کې او څه کول په کار دي په ټوله کې؟
ښه، لومړی تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې.
وعلیکم السلام.
هیله ده چې دا روژه په خیر تیریږي. راځم د تاسو پوښتنو ته. لکه څنګه دا موضوع چې انتخاب شوی دی د ولور موضوع، واقعي خبره ده چې دا د ټولنې او د کورنۍ او د خاصتا د ځوانانو لپاره یو یو ملا ماتون کې هغه د رسم د رواج دی او د موږ په ټولنه کې متاسفانه بدبختانه شي تر اوسه پورې په شدت سره دوام لري او شته. ولی په دې وروستیو کې بعضي د قومي شوراګانو یا د قومي مشرانو د ځوانانو له اړخه ځینې خوځښتونه پیل شوي دي چې څنګه د دې ناوړه دود او د دې ملامتون کې رسم رواج مقابل کې د حل لارې ولټوي او دا ډیر لوړ ولور چي دي دا څنګه راکام کړی شي تر څو کورنۍ وکول شي د دې هودین ووزی او د دې فیصله دا مسله کی حل کی په
خپل مسله ډیر وخت د اردوونکو ترمنځ هم نخنه دا وی مونږ له دې وړاندې له دینی عالمانو سره هم غږیدل دي چې د دین پر رڼا کې دا موضوع بیان شي. دینی عالمان بیا وایي چې مونږ ایوازې تبلیغ کول شو تر خلکو مو دا موضوع رسولې ده، نور خلکو ته په کار دي چې اقدام وکړي. نو په غوسه مو کې تاسو یادونه وکړه چې ځوانان را پاتېدلې، قومي مشران را پاتېدلې دي او هو کړی تر رسیدلې دي، دغه څه بیا عملا نتیجه هم ورکړي دلته د خلکو دوغو دا بار څه سپک شوی دی بیا؟
بالکل ښه، دلته هغه اساسي موضوع دا ده چې د محمدي غره شرایط شریعت لمخې د ولور په مسله کې یا د ازدواج او صاحب شروطو ته ډیر خیلارښت هغه علما په دې باندې په مسله کې لحاظ باندې په شریعي لحاظ باندې پویږي. خو ولی علما او رول په دې مسله کې ډیر ارزنده او بارز دی او ډیر د پام وړ دی. باید علما هم د خپل منبر لاره دې مسلې ته یوازې د زوایم چې د دوی وایي یا مثلا دغه سي هغه موجوده ده چې موږ واز او نصيحت کوو، خلکو ته تبلیغ کوو، خلکو ته مثلا د دې په هوا ورکوو. زوایم چې کله وړاندې لارسي علما د قومي مشرانو سره او د مدني فعالانو سره د ځوانانو سره یو اجماع یو انسجام په دې موضوع باندې رامنځته کی. مثلا علما کچیر ته پولیس والی کې د دې نوړه دوت په مورید باندې د ولسوالۍ علما د جماعتونو علما سره کینی او یو دغه سي تعزیرات وزکې چې مثلا کچیرته ولور یا نور شرعي اعمال د شریعت خلاف اعمال چې کیږي د موږ برګون به دغه سي. مثلا کچیرته په ولور باندې یو جنې واده شوی مثلا یا د دوو کورنوي ترمنځ په ولور باندې په ډیر لوړ ولور باندې دغه خېخي شوی وي، دوستي شوی وي، نو موږ به هغه ته ورزو فیصله خوړه چې موږ ورته وایو
وعده او نکاته
هر نکاته باندې ورته کدا غسه قواعد وزه کی ز باورې ما چې دا به نتیجه ورکي ان شاء الله تعالی او دا به ورورو امکی.
اردوونکو ته مرزو چشمیره مرته بیان کړی دی. خبر اردوونکو چې تاسو د خپل سیمو هغه تصویر راته وای چې تاسو په سیمو کې د دین پرانا کې د لوړ ولور د مخنیوي لپاره څه لارې چارې شوې دي او خلک څه کوي. جلال آباد تزو تاسو ځان راته معرفي کړئ، مهرباني هم دې موضوع په اړه تاسو نظر اورو. مهرباني اورور خبرونه کې را سره یې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، نوم دراته وایا او ترڅنګ د موضوع په اړه تاسو نظر اورو. میرا جان مهربانی د ولور د کمولو لپاره الته خلکو څه کړی دي کنه دا دود لا په زیاتې دود او لا د خلکو په سر یو بوج زیاتېږي خیر اوسې ډېره مننه ستاسو نظر دا و چې د کډوالۍ په مهال باندې هلته چې څه دود او دستور و هغه مو له ځان سره راوړی دی او اوس کم دی هغه پخوانی ملامتونکی ولور ستاسو په سیمو کې نشته. بل اوریدونکو ته وخت ورکوو تاسو راسره ستړي مه شئ، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ځان معرفي کړئ او ستاسو د سیمې تصویر څه دی؟ مهرباني
د شاجوی لولس والی سستاس سره په تماس کې یم. تا او ستم د قدر وړ میلمانه منګل صاحب او ټول اوریدونکو ته هیلي او سلامونه وړاندې کوم.
ډیر مننه تخي صاحب. وعلیکم السلام. امید تاسو به هم ښه وئ او روژه به بخیر تیریږي. مهرباني
مو روغتیا هم علما او سپین ږیري په دې کې رول لوبولی شي. هر کار باید خلک هم په دې کې کوشش وکړي ځکه ضرر و ټولو ته رسیږي، نه یوازې داسې ما و تا و بل ته. دا یو بد عنانه ده، خدای دې زموږ له وطنه زخورت.
نو عملا په دې برخه کې توخي صاحب خلک یا قومونه څه کولی شي؟ فرضاً ستاسو په سیمو کې دا موضوع حاکمه ده، نو هلته څه کول د قومونو تر منځ یا قومي مشرانو ملکانو ملا امامانو لخوا کېدلی شي ممکن؟
نو تران صاحب که رښتیا درته ووایم، سپین ږیري او ملایان تر ټولو لوی ګرانی ورکوي خبره ده، خو بیا هم البته دوی کوشش وکړي. نو دا دواړې داسې منلې طبقې دي چې کوشش کولی شي مګر خو نه کوي. روپۍ اوس دونه خوږې شوي دي چې که بل مر و که برباد و مګر دا نه شي کولی. کنه علما خو کوشش چې وکړي هغه هر څوک کار په مخ په وایي چې دغسې مدني ټولنې والا اوسېږي. خو دا یو داسې عنانه ده چې دا د روپو عنانه ده، دا ډېره په ګرانه.
خو نتیجه به یوازې هغه وخت ورکولی شي چې سړی له خپل ځان عمل پیل کړي، نه یوازې دا چې هغه کوشش چې تاسو اشاره ورته
وکړه. بلې بلې، ما درته وویل چې مال دا په خلکو باندې کېږي.
مهرباني تو خیسب. بله، بل اوریدونکو ته وخت ورکوو ستاسو نظر موږ په خبرونه کې شامل کړو. دا وخت سره سره مهرباني. ازادي راډیو د دیو کلی زرغون ډرامې اړوند بحث مو روان دی او نن د لوړ ولور په موضوع غږیږو چې څه لارې ممکنې دي د دغه ستونزې د کموالي لپاره. مهرباني. اردن کې خبرې نه کوي. منګل صاحب بیرته تاسو ته راځو. د دغه ستونزې یا دود د کمولو یا ختمولو لپاره چې په خلکو باندې هغسې بوج نه وي، ټولنیزې ستونزې سړی بیان کړي چې فرضاً که ولور لوړ وي دا د ټولنیزې ستونزې رامنځته کیږي که نه، اسلامي لارښوونې به ښه نتیجه ورکړي په کومو سیمو کې چې دا اوسې نتیجه ورکړې ده؟ هلته قومي مشران ناسته دي که د هغوی هغه ته راشي چې هغوی په کوم اساس دا پرېکړې کړي؟
بالکل، ډېر ښه. د یوازې د ولور مسله نه، څو نور دغه سیناوړه دودونه رسم رواجونه دي چې ټولنې ملا ماته کړې ده متاسفانه، او د ټولنې د ستونزو سره مخامخ ده. زه لنډ نمونه اخلم بیا راځم د خپل اصلي موضوع ته. مثلا د سوري موضوع ده، د اساس کې ورکول دي یا خونبها په اصطلاح باندې د وینجلې ورکول دي، او همدغه سي بدله ده د دو اصلو انسانانو تبادله ده د خزینه وو، او یو د په کم عمر کې ودول دي چې دا هم یوه هم ټولنیزه ستونزه ده، هم د کورنۍ دپاره سردرد ستونزه ده، او یو دغه د ولور مسله ده. دا ولور مسالې په رقمولو کې چې ډېر ډېر یو یو شدید حالت اوس هم لري، موږ مثالونه لرو په دا اوس وختونو کې ان تر 3,00,000 افغانۍ پورې، تر 40,00,000 افغانۍ پورې، 15,00,000 افغانۍ پورې دغسې شته شاهدانو دیدی. ولی هغه څه په دې کې چې کموالی راغلی دی، کوم رول چې علماو لوبولی ده او قومي مشرانو لوبولی ده او ځوانانو لوبولی ده، خاصتا ټولنیزې د میډیاګانو لوبولی ده، ټولنیزو رسنیو لوبولی ده، هغه د فهم وړ دی، هیڅکله ترې سترګې نشي پټېدلی. په خوست کې به زه مثالونه راوړم چې هلته
د کومونو نومونه ونه اخلم، په کومونو کې مشران سره راکین سل دي ولور د ډیر لور حالت نسبتا وی دغه سه حتی راټیټ کو چې کورنۍ کول شي تر وی هدا پور. خو بیا هم هغه بسنه نه کوي
یو دم راټیټول به هم لانجوي کنه پرته خبرونه را پاروي.
بل یو سوند دا چې موږ ټولنه سنتي ټولنه ده، یو بدبختی بل هم ده چې د عامه آگاهی یوازې په یو هغه کې برخه کې کار نه ورکی، کپو مختلفو برخو کې عامه آگاهی وشي نو باوري ما چې نتیجه باور کې. مثلا هلته دغه سي اغم شته کچیرته یو جنې په کم ولور باندې واده شي، بیا د نور د خو تانه فیغور ورکول کیږي چې دی ولور کم ټیټو. دا لوی بدبختی دغه ده، د کورنۍ په غیر مستقیم ډول دی ته حسي چې هغه کی فیصله ولور دی واخلي. دا هم د دې په مقابل کې وایو مبارزه پکار ده، یو 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 اقدام پکار ده د علما او د مشرانو د سپګرو د راځي د شریعت نگانه. مثلا په محمدی شریعت کې د ازدواج شروط چی دی، د ازدواج
حکم لاره
مهر دا حق د اساسي حق نه، حق د جنید د بل چانه ده، هیڅ نو ورور پکې حق لري نه پلار پکې حق لري. د حق کومو بل مسلې ته راشو، مثلا د په اسلام کې چې کله د پلار ترکه ویشل کیږي د زمونو د لونو ترمنځ دوه لونه په یو ورور باندې حساب دي. دلته حکمت شې ده، یو برخه د ورور نه اخلي انجلې، یو د
میړه د کور خاوند
کور نه، د خاوند کور دا برخه تکمیلېږي.
نو د دغه لپاره چې دا سن زال شي، یعنی کوم لارې غوره دي فرزند تاسو عامه په هوی ته اشاره وکړه، علما د اسلام له نظر دا موضوع چړي کنه، چون ډیر زیات ټونیز سن زرا ولړوي، خلک مسافر دي لدی عمل باندې درانه کارونه کوي، عمر خوري او زړیږي، بل اخر د
دې موضوع د رقمول بخې ختمولو مورد به چون وخت به ونیسي. زه یو لنډه طرحه لرم، علما په کلی کې مثلا د کلی ملا امام، مشران، ځوانان او مدني فعالان. ګوره موږ تاسو رواجونه لرو، دغه د سازمان ملل متحد کله چې د نړیوالو قوانینو نه کوم هیوادونه سرغړونه کوي، بیا هغه خپل وصول لري، ته سفارشونه دي، تعزیرات دي، بیا نور هم موږ کلي ته راځو. په کلي کې هم همدغه څه چیرته یو کور د کلي د نرخ او د نوانه د باندې قدم ږدي، هغه کله تصمیم نیسي، اول ورته توصیه کوي او نصیحت ورته کوي، هغه کور ته بیا تعزیرات موږ ورته تپل وایو. مثلا یغه سره راشه درشه باندې، هغه مړی تنورځي، هغه ژوندۍ تنورځي، هغه خیرات تنورځي، دغه ختم تنورځي، چې دا هم رول وبول شي. کچیرته یوه دغه سي اجماع په کلی کې د علماو، د مشرانو، د ځوانانو او اهل خبره خلکو څوک پوي دا رامنځته شي، او د دې لپاره د حل لارې دغه سي کې. کچیرته مثلا یو تاړو کې یو 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 تړون وکړي په خپل منځ کې، کچیرته د دې حدودونه څوک د حدودونه مثلا عدول کوي یا قدم یې خواته کوي، دا شرایط دي او دا
خیر سوردون کو تورزو د آشنا صاحب په نامو یو اردن کې له میدان وردګو نارا سره دی. آشنا صاحب کا راته وې ستاسو په سیمو کې هغه تړونونو ته څه توجه شته، لکه مزمرت خان منګل چورته اشاره وکړه، او یا څه لار چارې سنجول شوې دي د ولور د کمول لپاره؟ مهرباني.
د رادیو ټول کارکون ستنې کې هیله سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
خصوصا ویلما ته
مهرباني.
اواز زړه د ستان د خوینې ماته هیڅ د صبر به شوې نه دي چې د ولور په حساب دی. ټیټ ولور د خلک ته تاین شي د خښتانه او په دې کې هیڅ د سې په چیرته وګوري چې د سې یو به حل یار ووځي. ملان د خې د کار کړای نه دی خلک کوم سیات وکړو، او خلکو ته تقریبا د همسایتو په لحاظ هم خلکو ته یو نسیات نه دی.
نو آشنا صاحب هیڅ لارې چارې نه دي سنجول شوې د دغه موضوع یا بوج د کمول لپاره؟ همداسې روان دی، د لا په زیاتې دود دی،
لیات زیاتې دود دی، تقریبا د یوې ښځې ولور ولا کا تل کا غونې د ورداګو کې دی. نو زه داسې وایم چې چیرته مخه نیول کیږي مختار شي کنجل کوي کوور کوي چې دوه خپل خواخي شي کچیرته دا سی وی چې دین دل کوي دی وور کې سو خپل خواخي وکم چې د کورانه د خو یو دغره ولکېږي یا تکول کېږي، ان د مو وخت نه باید د الکس جوړ شي یا د فدا د یو سی
د رضایت واده بل موضوع ده. مونږ نن په ولور غږیږو. خیر اوسې ډېره مننه شناسب ستاسو پیغام مونږ خپور کړو. خیر اوسې که ستاسو لا پیغامونه پاتې وي د همدې موضوع په اړه، یا د خپلې سیمې حال راته وایي چې هلته خلکو څه لارې چارې سنجولې دي، او یا نه په دې موضوع هیڅ بحث نه کیږي، نو کېږي 0 شپږ 0 1 0 1 شمېرې ته راته پرېږدي چې دا شمېره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. ځینې اردون کې وایي چې دا موضوع حتی د دوی په سیمو کې هېڅ د بحث وړ نه ده. نو دا د دې جدي ستونزه
دا دا سونز شته مش سونز شته لکه څنګه زه دغه وړاندیز لرم، لکه څنګه چې د افغانستان د علماو سرتسری شورا په ځینو مسایلو باندې دلته اجماع وکړل، راغلل او خپل دریځ څرګند کړ. ضرورت دی ځکه چې ټولنه ډیره سخت ګړای ویني، د دینه سخت زبریږي، کورنۍ حتی کورنۍ نظام یې ګډوډ کړی ده. نو همدغسې ضرور ده چې علما یو اجماع وکړي، یو ناسته وکړي. دا ناستې فیامونه په لیکلي ډول د میډیا د لارې، د سفرونو د لارې، دولت باید دې ته خاصه توجه وکړي، او نړیوالې ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي د کورنۍ تاوتریخوالی ګوره. د دې منبع، د دې لوړ ولور منبع مختلف ناخوالی دی، کتاب تریخوالی ده، د کور نه فرار ده. مثلا ځوانان د په خپل ولور پسې د پیسو پیدا کولو پسې خپل ژوند له لاسه ورکوي، کلونو کلونو مسافر دي. نو ډېره متشدده ستونزه ده، باید علما لاس په کار شي، دولت او مدني ټولنه او مشران.
ډېره مننه. موږ سره بحث کې د قومي چارو کارپوه د لوی پکتیا ځوانانو د ګډې جرګې غړی زمرد خان منګل وو، او بحث هم په دې موضوع راوڅرخېده چې د علماو یو سرتاسري شورا ته ضرورت دی چې باید په دې اړه باندې خپل دریځ څرګند کړي تر څو د خراب فاتو مخنیوي شوې. درنوردونکو بحث چې ما یوسف زدران چمتو کړو دلته پای ته رسیږي. د خدای پامان.